Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې او د ماښام تر او بجو یې پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15 صفه اوریدلای شئ. په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې درته لرو. اوسنۍ خبری مجله 10 دقیقې ده چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبری راپورونو کې اوري چې په کابل کې د ډبې د چاودنې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. ځینې سازمانونه وایي افغان دولت په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره پوره کار نه دی کړی. نن جمعه ده، د چنګاش یا سرطان 14 د جولای 6. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 15 سیمه ییز پولیس تښتولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د القاعده شبکې سخت دریځ د حملو لپاره له دغه هېواده سوریې ته وړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 15 سیمه ییز پولیس تښتولي دي. تر دې مخکې د بادغیس ولایت د مقاماتو په قول ویل سوي و چې په دغه ولایت کې 1 سیمه ییز پولیس په خپله خوښه طالبانو ته تسلیم سوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې دا خبر رد کړ. ویل چې 15 سیمه ییز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري یرغمل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی قهر د یکشنبې په ورځ د جاپان په توکیو کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی معظم احمد خان پرون ویل چې د پاکستان لپاره د افغانستان ثبات، سوکالی او سوله زیات اهمیت لري. ټاکل شوی ده چې د توکیو په کنفرانس کې د اویا هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي داسې ښکاري چې د تېرې سه شنبې د ورځې حمله چې څو امریکایي عسکر پکې ټپیان شول د یوه افغان سرتیري لخوا سوي وي. د پینټاګون ویندوی جان کیربی پرون ویل چې حمله کوونکی د پیښې له ځایه وتښتید او تر اوسه پورې نه دی نیول سوی. آیرلند له افغانستان څخه پرون د کرکټ دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه په 50 منډو وګټله. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه د ورشت او د میدان د لوندوالي له کبله ونسوه او په نتیجه کې دواړو ټیمونو ته یو امتیاز ورکړل سو. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ټیمونه یوه 4 ورځنۍ مسابقه هم وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری پرون ویل د القاعده شبکې سخت دریځ د حملو لپاره له دغه هېواده سوریې ته وړي. دی وایي موږ کره معلومات او استخباراتي راپور لرو چې د القاعده د تروریستي شبکې غړي سوریې ته له نورو لارو تللي چې تروریستي بریدونه وکړي او دا هغه څه دی چې موږ یې په اړه له 2 راهیسې سوریې ته خبرداری ورکړی دی. وشر زیبری چې په بغداد کې خبري کولې سوریه ته د القاعده د جنگي عناصرو د تک په باب د خپل استخباراتي معلوماتو سرچینه څرګندونه کړه. خو ویل چې سختريزه ډلې د سوریه دروان ته تاریخوالي په شدت کې مهم رول لري. بلخوا د لویدیز او عرب هیوادونو چارواکي نن خپل دریمه غونډه په پاریس کې جوړوي او د سوریې له ولسمشر څخه غوړي چې واک پریږدي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیو سویل دغه خبرې اترې به د سوریې د خلکو د مرستې لپاره پر یو لړ کټولو اقداماتو تمرکز وکړي چې په هغو کې د ارتباطاتو په ټکنالوژۍ د مخالف لوري سمبالول هم شامل دي. په همدې حال کې روسیې یو ځل بیا دا نظر رد کړ چې ګنې هېواد غواړي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته سیاسي پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګ لواروف پرون په مسکو کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر ګیودو ویسترویل سره په یو کانفرنس کې دغه څرګندونه وکړي. دوی وایي زموږ جرمني همکارانو تیرې میاشت برلین ته د پوتین د سفر پر مهال وویل چې دوی فکر کاوه دا به شوي که روسیه بشار الاسد ته سیاسي پناه ورکړي. موږ دا خبره ټوکه وانګیرله او په ټوکه مو ځواب ورکړ چې که ښاغلی اسد غواړي چې کوم ځای ته لاړ سي ولې تاسې جرمنیان نه دروي. روسیې تر دې مخکې هم اسد ته د پناه ورکولو نظر رد کړی و. د لیبیا موقت حکومت وای د دغه هواد په خاطیس کې د انتخاباتو کمیسیون ته ورپیش غوښ اسره سره به د روانې اونۍ په سر کې انتخابات تر سره کیږي. په اجدابیا شهر کې د انتخاباتو دفتر ورسره ترغه ورواخیست چې په خاطیس شهر بنغازی کې سلګونو مظاهرچیانو د انتخاباتو پر یو دفتر يرغل وکړ او د مسلې د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د پایدو بیره زیاته کړه. د روغتیا نړیوال مؤسسې پرون ویل په کمبودیا کې روغتیایي مسؤلان د هغې مرموزې ناروغۍ د علت په اړه څېړنه کوي چې په تیرو درېو میاشتو کې تر شپېتو زیات ماشومان مړ کړي دي. د روغتیا د نړیوالې مؤسسې ویندوی ویل د ناتشخیص شوې ناروغۍ د اپریل له میاشتې په روغتونونو کې له دوه شپېتو بستر شویو ناروغانو څخه یو شپېته تنه مړه کړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې اوریدل. په افغانستان کې د سهار بجې او شپږ دقیقې سوی ورزو د خبری راپورونو برخې ته په کابل کې د وی اور لګیدنې د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. چرواکي وایي په بادغیس کې تر شلو زیات محلي پولیس د وسلوالو لخوا برمته سوي دي. په کندز کې بیا خلک له محلي پولیسو شکایت لري. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د بهرنیو رسنیو تبلیغات رواني جګړه وګڼله.
هم سایګان رسنۍ په ډېر تبلیغات کې چې دا به وي هغه به وي جنگ به وي بې قراري به وي بې ثباتي به وي دا به راځي هغه به راځي نه دا رواني جنګونه دي چې د افغانستان سره کیږي دا تبلیغاتي جنګونه دي چې د افغانستان سره کیږي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې په تاجکستان کې خلک د خپلو رمو د ساتلو لپاره له نوې ټکنالوژي څخه کار اخلي. دا چې څنګه په همدې خبري مجله کې معلومات درکوو. د ژوند رنګونه هم درته لرو. د کابل د پکتیا کوټ د سیمې د غازو د بې د چاودنې د تلفات شمیر مخ په زیاتېدو دی. لورستي راپورونه سره سم په دې پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی. پیښه وړم ورځ اوس چې د غازو په یو شرکت کې اور ولګېد. د دې پیښې جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
په کابل کې د روغتونونو مسؤلانو پرون وویل چې د دې ښار د پکتیا کورت د سیمې د اوبلنو غازو په یو شرکت کې د اورلګیدو په پیښه کې د مړو شمیر شلو ته ورسید او ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې هم واوړي. د چهارشنبې په ورځ د غازو په یو شرکت کې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې پراخ اور بل شو. پولیسو پرون ناوخته وویل چې د تلفاتو شمیر شلو ته رسیدلی دی او یو سل اتیا نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې ټپیان د کابل په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په کابل کې د بې پولي ډاکټرانو د احمد شاه بابا روغتون یو مسؤل حضرت خان منګل آزادۍ رادیو ته وویل چې د دوی په روغتون کې د دې پیښې اویا تنه درمل شوي دي.
د پیښې وروسته زموږ روغتون ته اویا تنه ټپیان رالېږل شوي دي چې یو کس دار په اوږدو کې سفر کړی ده او دوه دېرش نورې د شدید سوځېدلي وو او نور د دوی درمل
د پیشی پاره تحقیقات روان دي. خو پولیس په دې پیشه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال ردوي او وایي چې چاودنه د غازو په ډبی کې د اور لګیدو په اثر شوې ده. لدی یو ورځ مخکې د کابل ښار په خیرخانه مینه کې هم د غازو د خرڅلاو په یو دوکان کې درې کسان وژل شوي او اته بشتور ټپیان شوي ول.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري.
د لوګر اوسیدونکو ته زیرې دالرو چې د غولایت په مرکز پولی عالم کې هم ازادي رادیو پر افیم څپو خپلې خبرونه پیل کړې. ازادي رادیو د غرس په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، جلال آباد، اسدآباد، غزنی او لشکرګاه کې د افیم پر 3.15 سپا صاف اوازي ووري. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 25 سیمه ییز پولیس تشتولې دي. راپورونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د سیمه ییزو پولیسو پر ضد حملې زیاتې کړې. سیمه ایز پولیس په لورو پرتو سیمو کې چې رسمي امنیتي ځواکونه حضور نه لري د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خپلو سیمو ساتنه کوي. ځینې کتونکي وایي چې طالبان دا ځواک ځان ته جدي خطر ګڼي. خو په عین حال کې په یو شمېر سیمو کې خلک له سیمه ایزو پولیسو شکایتونه لري. اسمت سروان پر دې موضوع رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو سره د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو د یو ځای کېدو راپور رد کړ، خو ویل چې په بادغیس ولایت کې 15 سیمه ییز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې برمته شوي دي. مخکې د بادغیس ولایت ولایتي شورا د یو غړي او پولیس چارواکو په قول ویل شوي وو چې په بادغیس ولایت کې 140 سیمه ییز پولیس د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا کړې وه چې 16 سیمه ییز پولیس دوی ته تسلیم شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل د طالبانو لخوا 15 سیمه ییز پولیس نیول شوي. په بادغیس کې د هغوی د خلاصون لپاره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو له لورې هلې ځلې روانې دي. راپورونه وایي چې سیمه ییز پولیس په اکثرو جنوبي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې او په هغو سیمو کې د امنیت په راوستلو کې مهم رول لوبولی چې هلته منظم پولیس او نور امنیتي ځواکونه حضور نه لري. د جنوبي ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو شمېر زیات کړي.
د افغانستان حکومت باید هغه سیمې چې کومې سیمې جنګر کې دي یا په جنګ اخته دي، حکومت باید د مالي عسکر وروزي او مالی عسکر هر ځای ورکړی ده، امن یې راوستی ده. اخیر ولسوالۍ مثال به در کړم چې هره ورځ به د ورځې 2000-3000 جنګونه کېدل، بالکل جنګونه نشته او طالبان بالکل ختم شوي دي کړي دي.
د پکتیکا والی په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د شمېر له زیاتېدو سره موافقه شوې او نور سیمه ییز پولیس به هم وروزل شي. په هلمند کې هم چې تر یو نیم یا دوه کاله مخکې پورې د طالبانو د فعالیت تر ټولو مهم او قوي مرکز بلل کېده، سیمه ییزو پولیسو د امنیت په راوستلو او د طالبانو په تصفیه کولو کې مهم رول لوبولی دی. د هلمند د مارجې ولسوالۍ یو قومي مشر علي شاه خان مظلومیار د خپلې ولسوالۍ په امنیت کې د سیمه ییزو پولیسو رول مهم بولي او وایي که سیمه ییز پولیس نه وي بیا به د دوی سیمې تروریستان لاندې کړي، ښوونځي به بند کړي او خلک به د ژوند له اسانتیاوو بې برخې کړي. خو د جنوبي ولایتونو خلاف په ځینو شمالي ولایتونو کې خلک له سیمه ییزو پولیسو شکایت لري او وایي چې هغوی خلک ځوروي او په زور ترې او شرغواړي.
په راپور کې موردل ک په ځینو جنوبي ولایتونو کې خلک د محلي پولیسو له فعالیت څخه خوشاله دي، په شمال کې به خلک له دغو وسلوالو په تنګ دي. د کندز په دشترچې ولسوالۍ کې خلک وایي چې محلي پولیسو له دوی څخه په زور او شر او زکات اخیستي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده، خو چارواکي د خلکو دغه ورستي اداوي نه مني. نور محمد سهیم په دې رپورټ برابر کړی.
د دشترچې ولسوالۍ له پایناپ سیمې څخه یو تن بزګر چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې شکایت وکړ چې په سیمه کې محلي پولیس له دوی نه په زور او شرونه ټولوي. جوش راخستان دغه مسله مو د ارچی له امنیه قمندان حمید آغا سره شریکه کړې ده. د داسې وویل نه سکل خو چا اوشر نه دی اخیستی، ممکن دا خبره کوم هغه طالب کړي وي چې ده ته اوشر نه وي رسېدلی، خو سره له دې هم زه دغه مسله څېړم. په دې ترڅ کې مو دغه خبره د دشت ارچی ولسوالۍ د محلي پولیسو له عمومي قمندان غوث الدین سره شریکه کړې ده. ده داسې وویل دغه مسله قطن واقعیت نه لري، موږ د دختانیو او اخونزاده جم په سیمه کې لا تر اوسه په دې نه یو بریالي شوي چې محلي پولیس استخدام کړو او خلک د محلي پولیسو ټاکنې ته نه دي چمتو شوي، شاید چې دا غیر مسؤول وسلوال وي. دغه ستونزه په داسې حال کې په کندوز کې لا جاري ده چې ویل کېږي کندوز له بهرنیو ځواکونو څخه افغان هغو ته د امنیتي مسؤلیت په دریم پړاو کې شامل ولایت دی او ټاکل شوی ده چې په ډېره نږدې راتلونکي کې دغه ځواک رسمن افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
مانم دی اجمل د کابل ولایت اوسیدونکی یم. دا د ټوکیو کې چې دا کانفرنس یې موږ د دې کانفرنس غوښتنه لرو چې موږ ملت زموږ دوستان باید راسي، موږ ته کومک وکړي. دا کومکونه باید د دې خلکو په لاس ورنه کې چې هغه جیب ته پیسې واچوي ولاړ سي خدای دې مال سه.
زه محمد داود رحیمی دی کانفرنس خدای وکي چې د افغانانو په ګټه وي، نو یو فیصله به وشي چې افغانان د دې جنگ ډیر خسته شوي دي.
د افغانستان په اړه د ټوکیو کانفرنس د یک شمې په ورځ جوړیږي. په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکي دي. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بدغیس ولایت کې 25 تنه سیمه ییز پولیس تښتولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د یک شمې په ورځ د جاپان په ټوکیو کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. آیرلند د افغانستان څخه پرون د کرکټ دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه په 95 منډو وګټله. د عراق د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل د القاعده شبکې سقدریز د حملو لپاره له دغه هیواده سوریې ته وړي. روسیه یو ځل بیا د نظر رد کړ چې ګنې هیواد غواړي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته سیاسي پناه ورکړي. د لیبیا موقت حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د انتخاباتو کمیسیون ته لور پیش تاوتریخوالي سره سره به د رواني اونۍ په سر کې انتخابات ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکاري مؤسسې پرون له حکومتونو غوښتل چې د انټرنیټ مخه ونه نیسي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د مسلمانو ښځو لپاره د فوټبال په مسابقو کې د پړونی اجازه تصویب کړه. او د روغتیا نړیوال مؤسسې پرون ویل په کمبودیا کې روغتیایي مسؤلان د هغې مرموزې ناروغۍ د علت په اړه څېړنه کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر شپیتو زیات ماشومان مړه کړي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 5:14 او اوس په اجمل اندره تو وی چې غربي ورسپونو پر افغانستان کې تبصری خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې ناټو ته د پاکستان د اکمالاتي لارې د پرانستلو په اړه د یوې مقالې په سرلیک کې لیکلي چې د منځنۍ اسیا ځکنۍ لارې بیا هم د افغانستان څخه د امریکا د وتلو لپاره ارزښت لري. ورسپانوی د پاکستان له خاورې په افغانستان کې میشتو د ناتو ځواکونو ته د اکمالاتي لارې د پرانستلو سربیره د امریکا پوز بیا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له یو لوی مشکل سره مخ دی. د ورسپانې په وینا امریکا باید شاوخوا 9000 سرتیر او ډیر اندازه وسلې او تجهیزات چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته وړي له دې هیواده وباسي. واشنگتن پوسټ زیاتوي که فرض شي چې پاکستان به بل ځل د ناتو لار نه تړي، بیا به هم ناتو او امریکا د خپلو تجهیزاتو یو په درې برخه د روسیې او منځنۍ اسیا له لارې له افغانستان څخه باسي. ورسپانه لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناتو یو هوایي برید کې 4 پاکستاني سرتیري ووژل شول او پاکستان د ناتو اکمالاتي لاره وتړله، نو د امریکا پوځ د خپلو اکمالاتو لپاره روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړه چې په سلو کې 60 برخه یې د مځکې او نورې د هوا له لارې انتقالوله. د ورسپانې په وینا سره له دې چې په دې موده کې د اکمالاتو پر رسولو کې کوم خنډ او ځنډ رامنځته نه شو، خو واشنگتن هر میاشت 100 میلیونه ډالر اضافي لګښت کاوه. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان له خاورې د ناتو د اکمالاتي لارې پر پرانیستلو لیکنه کړې، د برتانیې څخه خبرېدونکي ډیلي ټلیګراف ورسپانې د ټوکیو په راتلونکي کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو مسله څېړلې ده. ورسپانې د برتانیې د پراختیا د وزیر اندرو میچل له خولې لیکلي چې افغانستان د اوږدمهاله مرستو ژمنو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداري ورکړې که د نړیوال مرسته کوونکو لخوا دا ډول ژمنې ونه شي، هغه بریاوي به چې برتانوي سرتیرو په ډېرې سختۍ ترلاسه کړي ځای شي. د ډیلي ټلیګراف ورسپانه وایي د افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه چې د یک شنبې پورس په ټوکیو کې راټولیږي باید دا غڅه پاړه خپل مسؤلیت درک کړي چې د بدلون لسیزه بلل شوي او په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو له وطنې وروسته پیلېږي. ورسپانه د برتانیا د پراختیا د وزیر اندرو میچل له خولې وایي په دې برخه کې باید هیره نشي چې د ډاکټر نجیب الله رژیم د جګړې نه بلکې د روسیې د مرستو د بندیدو له امله نسکور شو، او د ټوکیو کانفرنس هدف دا دی چې داسې پیښه بیا تکرار نشي.
ولسمشر حمید کرزی پرون د سولې جرګې غړو ته په خپل وینا کې ویل د راپورونه سم نه دي چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خرابېږي. ولسمشر کرزی ویل دغه ډول تبلیغات د بهرنیو رسنیو لخوا پیل سوې رواني جګړه ده. جزئیات له حمید عثمان څخه اوري.
افغان ولسمشر هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د حالاتو په اړه د ځینو کړیو لخوا څرګندېږي. ښاغلي کرزي چې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د سولې درې ورځنۍ ملي جرګې د پایغونډې ته وینا کوله وویل چې د دغو تبلیغاتو اساسي هدف په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د زمینې برابرول دي. د ډاډ څرګند کړ چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له هیڅ راز ستونزې سره مخ نه شي.
تر 2014 کال وروسته موږ به یو او خاوره به مو او ساتره به موږ په همت د خاوره ان شاء الله تبلیغات وی رسنی بډیر تبلیغات کوي هم سایګان رسنی بډیر تبلیغات کوي چې دا به هغه به جنگ به بی قراری به بی ثباتی به دا برز هغه برز نه دا رواني جنگور دي د افغانستان سره کیږي دا تبلیغات کی جنگور دي د افغانستان سره کیږي چې هر مملکت کا امریکا ده که پاکستان دی که نور دی که ایران دی په دې خاور کې منفعتونه لري او د خپل منفعتونو لپاره تبلیغات کوي.
ولسمشر کرزی ترغی ورسته دغه څرګندونه کوي چې یو شمېر روسپانو لیکلي چې د امریکا کالیفورنیا ایالت ته تللي د ملي شورا پلاوی اندېښنه ښودلې چې افغان حکومت د امریکا له مرستې پرته نشي کولی حکومت وکړي او ځان وساتي. په رسنیو کې د افغانستان د ملي شورا د پلاوی په حواله ویل شوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به دغه غریب هیواد خپلې غرنۍ پولې هم ونه ساتلی شي. جمهور رئیس پر افغان ځوانانو مغږ وکړ چې د پوهنې او زده کړې له لارې د هیواد ورغوي.
ځوانانو که متوجه یاست که نه یاست آینده ستاسو د افغانستان د سعادت دپاره به کوم حالت شي ته راسي او روزلی راسي پاللی راسي او آگاه راسي چې نن به ځان روزي سبا ته به ځان تیاره مور بم ته وزیران بم ته یاست وکیلان بم ته یاست همي دخترا دا میرمنې که به یو رئیس جمهور امکان لري او خدای دې وکړي.
د سولې په اړه د ځوانانو ملي جرګه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د 1100 تنو ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه او دغو ځوانانو د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره ویلي چې باید په افغانستان کې د سولې بهیر افغاني بڼه ولري او د هر راز بهرنیو لاسوهنو څخه لرې وساتل شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره افغان حکومت تر اوسه پورې پوره کار نه دی کړی. دغه ادارې همداراز د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو پر اداره هم انتقاد کوي چې د افغان کډوالو ژغې نه دی اورېدلی. تفصیل د معصوم ایوند په رالېږلې رپورټ کې.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي فرید حمیدی د ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د اساسي قانون لمخي دا د افغان حکومت مسولیت دی چې ل خپل خلکو څخه دفاع وکړي.
دا د اندېښنې وړ ده د افغانستان خلک لپاره، افغانستان مدني ټولنې او بشری حقوقو سازمانونو لپاره. د افغانستان دولت مکلف دی د اساسي قانون مطابق په کلکه د دې سرغړونو پوښتنه وکړي او د افغانانو د حقوقو او امتیازاتو ساتنه وشي. هلته د ایران حکومت قوانین په اساس او همدارنګه بین المللي تعهداتو په اساس دوی مکلفیت لري چې هغه خلکو دپاره چې د دوی په خاوره کې اوسیږي د هغوی د حقوقو د هغوی د ازادیو ساتنه وکړي.
ښاغلی حمیدی ویل چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره تر اوسه د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې هم لازم او جدي کارونه نه کړي، نو ځکه افغان کډوال په پرله پسې توګه له ستونزو سره مخ کیږي. تیرونی د ایران په یاس ښار کې ورسته تر هغه چې د یوې نجلۍ د وژنې تور پر افغان ولګېدی، یو شمېر ایرانیانو د افغان کډوالو کورونه وسوځول، هغوی یې وهل او له ناخوالو سره یې مخ کړل. تر هغه وروسته د ایران په فارس ولایت کې پر افغان کډوالو د نوو بندیزونو راپور خپور شو. د ایران حکومت د بندیزونو په امر ویل سی چې پر غیر قانوني کډوالو دي خوراکي مواد نه خرڅيږي او له عامه ترانسپورت څخه دي د ګټه اخیستنې اجازه نور کول کیږي. په فارس ولایت کې د افغان کډوالو د تازه ستونزو په اړه تر اوسه د بهرنیو چارو او کډوالو وزارتونو څه نه دی ویلي، خو په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یاس شار کې له افغان کډوالو سره سوي چلند غندلی او ویلي و چې د غستونځي له ډیپلوماټیکو لارو هواري کړی دي.
ستاسو له پیغامونو نه
امن و نظم دی اول لیوا د سلورم کنده کې سنساده زمونږ مشکلات د ماش په اړه کې دا درې میاش چې زمونږ ماش نه والے کیږي. هر مقام هر محترم مقام چې زمونږ ماش بند کړی زمونږ ماش کې خان ګرځېدلې بنګ ته نه هیله کو چې درته درته زمونږ ماش حواله کی او زمونږ د مشکلات حل کی. مونږ د وزارت داخلي نه هیله کو چې زمونږ ماش نه والے کی. مونږ ډېر مشکلات لرلو کورونو مونږ ته ځنګ راځي چې د پیسې راولې مونږ سره یو روپۍ نشته چې تاسو کورونو سره تماسو نیسو. مونږ دلته دا دویمه میاشت کې چې دلته د تګاولو څخه پیسه ولې تګاولو تعلی کې په وظیفه کې راځي تاسو خپله د تګاولو تعلی حال وګورئ چې دلته طالبان څومره پیشرفت کړی، دلته امنیت څومره خراب ده، مونږ په څومره سختو شرایطو کې وظیفې اجراتو. د ازادۍ راډیو نه احترامانه هیله کو چې زمونږ مشکلات مقاماتو ته ورسوي وزیر صاحب د داخلي سره شریک کړي.
له کاپیسا څخه مو د یو افغان پوځي پیغام اوریدل چې د افغان دولت څخه د خپل ماش غوښتنه درلودله. په تاجکستان کې شپانه او بزګران د خپل رمو د ساتلو لپاره ټوپک نه استعمالوي، بلکې د خپل رمو او ورشوګانو د حفاظت لپاره یو بل لاره اختیار کړې ده. د ازادي رادیو خبری څنګه په دې اړه رپورت برابر کړی چې مهمه برخه یې له فرهیوات څخه وري.
کته شپون او یا بزګری او د داسې ډلې شرمشانو سره مخامخ سي چې ډیر وژوي او په ښکار پسې راوتلی وي، په داسې وخت کې به د خپل ځان د ژغورلو لپاره څه وکړي؟ په دودیزه توګه د تاجکستان په جنوب د کولا په لیرې پرته غرنۍ سیمې کې د دې ډول خطرونو مخنیوي د ټوپک په مټ کېده. خو د امنیتي مسؤلینو لخوا د بې وسلې کولو د کمپین له برکته چې دوه لسیزې وړاندې یې پیل کړی و، سمه ایز خلک مجبور کړل سوی دي چې د دې ډول خطر د مخنیوي لپاره یو داسې وسیله استعمال کړي چې وژونکې نه وي. دا به څه ډول وسیله وي چې هم تاسې ژوندي پاتې سئ او هم وږي وحشي حیوانات ونه وژل سي؟ د تاجکستان په جنوب د قاوک په سیمه کې یو اوسیدونکی رمزالدین فضلالدینوف د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره د زړه خواله کړي دي چې څرنګه خپله ورشو له خوګانو وساتي چې په یوه شپه یې ټولې کرنیزې ځمکې ورسپېره کوي او شرموشانې رمې ښکاروي. فضلالدینوف د دې کار لپاره ټوپک نه، بلکې له یوې بلې نوې ټکنالوژۍ څخه کار اخلي چې وژونکې نه ده. نوموړی ایم پي تري استعمالوي. ایم پي تري یوه ډېره کوچنۍ وسیله ده چې په هغه کې د سپي غپا او نور غږونه ثبت کېدای سي. د قاوک په کلي کې بزګران او شپانه چې کله هم د وحشي حیواناتو له خطر سره مخامخ سي، نو ایم پي تري چالانه کړي. دغه ایم پی تری چې د لاو سپیکر سره وصل کړی وي او پکې د سپیانو، د خلکو د خبرداري نارې او حتی د ټوپک ډزې ثبت شوي وي. دا ډول لوی ایم پی تری په چین کې جوړ شوي دي او هر بزګر یې د خپل کور پر سر او یا هم د کومې ونې پر شاخ راځړوي. فضلالدینوف وایي چې سیمه ییز خلک د خپلو رمو د ساتلو لپاره د دغې نوې ډیجیټل ټکنالوژۍ څخه ډیر راضي دي. دی وایي
باور وکړی له هغه ورځې چې ایم پی تری راکړل سوی دی مونږ ډیر آرام سوی یو. دغه وحشي حیوانات راتل او زموږ رمې وژلې او خوړلې. اوس کلیوال راډیو او ایم پی تری استعمالوي. وحشي حیوانات بیریږي او پر خپل لار
ځي. اما کلیوال اوس هم هغه پخوانی ورځې ورپه یادوي چې د خطر په وخت کې به له ټوپک څخه کار اخیستی. دوی اوس هم یوې مضبوطې وسلې ته ترجیح ورکوي.
د ژوند رنگونه
نوم بم راته وایست.
زمانو فتانه ګیلانی دی.
درته وایست چې سیاست مو ډیر خوښي کټولنیس کارونه
دواړه.
څومره عمر مو سیاست کړای او څومره عمر مو ټولنیس خدمتونه کړی؟
ټولنیس کارونه ډیر خوښ مده. 15 دیش کال کیږي چې کله دې رزوانه و. سیاست تقریبا 15 20 کال کیږي.
په دوه عمر کې مو کوم خواته ډیره توجه
کړی؟ زه همیشه دې باندې فکر کوم چې څه کول شم چې یو خپل وطن ته خپل خیر ورسو.
په سیاست کې مو څه کړی دي؟
د سیاست چې کله ورسان د افغانستان شکست خور تر اوس نه د جنگ پرځد یم او د غلط سیاستونه پرځد یم.
تاسو دا غلط سیاست خبره وکړه. کوم سیاست تاسو ته غلط ښکاري؟
همدا سیاستونه چې اوس هیڅ نتیجه نه دی ورکړی د افغانستان کې. کله چې ورسان د افغانستان شکست خور د هغې ورځ نه چې سیاستونه غلط و تقریبا تر اوس نمونه هم ویل شو.
ستاسو په خیال په دغه موده کې څه کول؟
ما دستور خوښ نه دی چې د پردي نه واخلم. دا زما ارزو سیاست می دی.
دغه رژیمونه چې رالو وړاند سو لاړو په خپله مخه بیرته دغو تاسو په خیال له نورو نه قمندې اخیستې؟
مجاهدین خو ډېر د افغانستان د خلک لپاره یو افتخار دی. دې لپاره چې ټول افغانستان خلک مجاهد و او ټول افغانستان خلک د اشغالګر یا د تجاوزګرانه پر ضد و. زر ډېر کم خلک و چې دښمنان سره دوی یو ځای و او خامخا ځینې لیډران یا ځینې رهبران د پردونه دستور واخیستلو چې زموږ وطن هم دغه څه خراب کړ.
راځه د سیاست په تیر درته وایست چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ستاسو ترسره کوي څه کارونه شامل دي؟
تعلیم تربیه د ټولنې مهم موضوع دی. صحت، اقتصادي موضوعات، حقوق بشر، د ښځو حقوق او فرهنګي کارونه.
دغه څه چې تاسو یاد کړئ دا خو یو پنګ ته اړتیا لري. تاسو دا پنګ له کومه کوي؟
زما اورګان دومره لوی نه و لکه مثلا زرګونو زرګونو خلک ته پاره. هغه زما پالیسي کې یو شی دی چې بدون د قید شرط هر شی منم، چې که ما باندې څوک شرط پرېږدي هغه نه منم. اوس د کانادا حکومت یا د کانادا د مسد چې دا پروګرام ما سره کومک کړی دی او نور باقي مانده لکه صنایع دستي کارونه دی، افغاني جامې دی، مثلا زنده نور واړه واړه قرضې چې خلک ته ورکوم، دا زما خپل علی سره دی چې ډیر زیات کار کوم، دا کالی خرڅ کوم. مثلا اوس د ورور مې وو هغه ته مهم د افغاني کالی واخله، بیا هغه کالی مثلا ما 10,000 افغانی مصرف کرو و غیر ما بیا 10,000 افغانی خرص کنی.
خدای ما تکلال لرم دستی.
دو دو جوند رنگونه او سنه خبری مجله پراروان نیم ساعت که امید مرزبان در سره دی.